تاسو مشال ریډیو ته ورجیست وخت په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې یو ساته خبرونه کې هر کله کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او تبصری در خبرو، خو تر هغه وړاندې مو خبرونو ته پام راړو. د مهمو خبرونو سرټکی په پاکستان کې د تیزو بارانونو لکبل لږ تر لږه اول لستن نور وجل شوی دی. د خیبر ضلع په لنډی کوتل کې د دینی عالمانو یو جرګې ویلي دوی به په هغو ودونو کې برخه نه اخلي چې موسیقي پکې شامل وي. او په ایران کې د وسلوالو لخوا د پولیسو پر مرکز برید کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام ادارې ویلي چې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې تیز باران او سیلاب لږ تر لږه اوولس تنه نور وژلی دي. یاد ادارې بیګا پر ټویټر لیکلی چې په تیر یو شواروز کې اته تنه په خیبر پښتونخوا او نه په پنجاب کې وژل شوي دي. یاد ادارې ویلي چې په دې پیښو کې د کورونو پریوتل، د بجلی کرنټ لګیدل او په اوبو کې ډوبېدل شامل دي. د جون له 15مې راهیسې د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پشکال تیز باران نونو لړۍ روانه ده. په دې کې تر اوسه په مجموعي توګه په پنجاب کې 23، په خیبر پښتونخوا کې 13 او په پنجاب کې 15 او په بلوچستان کې 15 کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي. د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام ادارې دا هم ویلي چې په راتلونکو 4 ساعتونو کې د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د تیزو بارانو امکان دی. د خیبر ضلع په لنډی کوتل کې د دینی عالمانو یوې جرګې ویلي دوی به په هغو ودونو کې برخه نه اخلي چې موسیقي پکې شامل وي. د جولای پر 9 سوې دی جرګه کې ځینې دینی عالمان او کونسلران شامل وو. د مفتی عبدالرحیم په نامه یو دینی عالم دی غونډې ته وویل،
یہ متفقہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جس شادی میں میوزک ان پختوں کے چہرے ڈمان ویلے کی گی یا خواجہ سرا چمنگ تاسی پی جڑگان باندھ پی جنو ددی محفل وی ہم اس شادی کا نکاح ہر کس نہیں پڑھائیں گے.
د لنډی کوتل تھانی مشر ابراهیم خان نن په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې هلته پر موسیقي هیڅ بندیز نشته او که چیرې یو دینی عالم د چا په واده کې ګډون نه کوي نو دا د ده په وینا د هغه شخصي کار دی. په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوري غورځنګ ګوند ځای مشر په هدفي برید کې وژل شوی دی. د میرانشاه پولیس تھانې یو چارواکي او د ملي جمهوري غورځنګ غړیو د جولای پر 8 مشال راډیو ته وویل چې عتیق الرحمن نن غرمه وسلوالو په حکیم خیلو کې پړز وژلی دی. عتیق الرحمن یو فعال سیاسي کارکن او د یو سرکاري سکول استاد هم و. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو خلاف یې مقدمه درج کړې او د پیښو پلټنه کوي. دا په روان کال کې تر اوسه په شمالي وزیرستان کې 4 تم هدفي برید دی. په دې بریدونو کې شاوخوا 30 کسان وژل شوي دي. د بلوچستان په هرنایي او شارګه سیمه کې نن په مکمل توګه هړتال دی. دا هړتال د هغې پیښې خلاف دی چې د وسلوالو د جون پر 16 د زیارت په مانګي سیمه کې په سکرو بار 11 ټکونه سوځولي وو او وروسته یې د هرنایي د مرستیال کمشنر پر موټر ډزې کړې وې. له دې هړتال سره نن ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه بند وو. د هرنایي عوامي اتحاد چې په سیمه کې بدامني ده وسلوال ترې د کویلی پر سر بته غواړي نو حکومت دې د امنیت لپاره ګامونه واخلي او د کویلی له صنعت سره تړلو کاروبار کوونکو تجارت ته دې تحفظ ورکړي. دوی وایي چې د زیارت د پیښې ککړ کسان دې ونیسي او چاته چې تاوان رسېدلی هغوی سره دې مرسته وسي. د زیارت د پیښې ذمواري بلوڅ وسلوالې ډلې بلوڅ لیبریشن آرمی قبول کړې وه. د پاکستان د پنجاب په سرګوده کې په یو مسافر وړونکو موټر کې د ګیس سلندر چاودنې لږ تر لږه 9 کسان وژل دي. پولیس وایي چې په نن سوې د چاودنې کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د ژغورنې د ادارې ویاند رضوان حسن ویل چې لس نور ژوبل سوي کسان نږدې هسپتالونو ته وړي دي. د ایران حکومتي ټلویزیون نن خبر ورکړی چې 4 وسلوالو د ایران په جنوب ختیځ کې د پولیسو پر یو مرکز برید کړی او 2 امنیتي سرتیري وژل دي. وسلوالی ڈلی د پاکستان ل پولیس سره 10 کیلومتر نږدې د ایران د سیستان بلوچستان ایالت په زاهدان شهر کې د پولیسو پر یو مرکز برید وکړ او وروسته ډزې پیل شوې. او وروسته خبر د لوبو د بنگلاديش او افغانستان ترمنځ د درې لوبو د لړۍ دویمه لوبه د وخت ترمنه د افغانستان بیټنګ کړي او بنگلاديش ته د 50 اورونو کې د 302 منډو هدف ورکړی دی. بنگلاديش څه شی به وړاندې 40 منډې کړي وي او دوه لوبغاړي سوځېدلی وو. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوړیاست. که د خبرونې تر پای را سره واست نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. په پاکستان کې زیاتو بارانونو لږ تر لږه 10 کسان وژلې دي. د شمالي وزیرستان یو شمیر خلک وایي بد امنۍ پر بیا کډه کولو مجبور کړی دي. د تیر کال په سیلابونو کې زیانمنه سوې د کراچۍ او کوټې ترمنځ لوی لار لا هم نه ده رغول سوې. پر دې لار سفر کوونکي وایي
دا پلونه خراب دي. د دې پلو د وچ سره موږ هر وخت مسلې هر وخت موږ پکې ولاړ یو او دا کله کله د شپې موږ ورسېږو غلم پکې ولاړ.
د پیسو نړیوال صندوق په پاکستان ته د پور ورکولو په اړه ممکنه تړون ته د جولای پر 12 کتنه کوي، خو د یادې ادارې مشران تر هغه وړاندې د پاکستان له سیاسي ګوندونو سره ویني.
IMF سره دا مسله هم ده چې په پاکستان کې کوم واکمن ورازي، آیا هغه به دغه قرضه واپس کوي؟ د هغې د واپسۍ لپاره چې کومې خبرې اترې شوې دي، هغه به مني که نه به مني؟
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پاکستان کې د جون له 15 راهیسې د پشکال بارانونو پیل شوي دي. تر اوسه په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. په پاکستان کې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام اداره وایي چې په تیر یو شواروز کې بارانونو په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې 10 کسان وژلي او ګڼ شمېر نور ژوبل کړي دي. شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ لري.
دا بارانونو سیلابونو او ځمکې خویدو تازه لړۍ خیبر پښتونخوا کې وار بیا مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د جولای 8 نیټې پورې ټول خیبر پښتونخوا کې 12 کسان وژل شوي چې پکې شنګله کې 8 ماشومان هم شامل دي. صوبه کې د نورو زیانونو په اړه د پی ډی ایم ای یا خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې ویان احسان داول مشال لیړو ته ویل،
تر اوسه په مختلفو واقعاتو کې چې بارانونه او لینډ سلایډنګ په دې کې د خیبر پښتونخوا په مختلف سیمو کې 12 تنان چې دي دا په حق رسېدلې دي چې په دې کې 8 ماشومان دي، 2 زنانا دي او 2 ساړي دي. ورسره ورسره 21 کسان چې دي چې پکې ماشومان هم شامل دي دا زخمیان دي او د بارانونو چې کومه تازه لړۍ ده په دې کې 13 کورونو ته زیان رسېدلی ده چې سب جزوي توګه دي، سب بونډري والز دي او سب مکمله توګه دي. په دې کې کارک دی، نارت وزیرستان دی، سوات دی او نور چې کومې دي خیبر پختونخوا مختلف سیمه دي.
په غریزو او بر علاقو کې سیلابونو او ځمکې خفیدو له امله لارې هم بندې شوې وي، ولې چارواکي وایي ټولې لارې اوس خلاصې کړې دي. دغه ډول ولاړو فصلونو ته هم زیانونه اړولې دي. حکومت اغیزمنو کسانو لپاره د مالی مرستو اعلان هم کړی دی او وایي تیر وختونو کې چې به څومره پیسې ورکول کېدې د هغې نه به اوس زیاتې ورکوي او دا پریکړه حکومت د جون په 10 کړې ده. د دغه مالی مرستو په اړه خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې د بیا آبادکارۍ او بحالۍ څانګې ویان تیمور علی مشال لیډو ته وایي،
دوبای حکومت خیبر پختونخوا په قدرتی آفات په دوران کې چې کم کسان په حق رسیدل یا زخمیان کېدل دا غي چې کوم پالیسی نه ایکی ریویژنز کړی دي. قدرتی آفات په دوران کې چې کم کسان خدا نه خواسته په حق رسی دا غي ورثاته به پر کس 10,00,000 روپے ورکړي. هم دا غرنګ چې کم پکې شدید زخمیان کیږي نو غي د بارو 3,00,000 روپے پورې پیسې ورکړي. چې کم کسان پکې سبستانشل انجریز خدا نه خواسته چاته راځي ایته 50,000 روپے پورې ملاويږي او دا پیسې به چې کم ڈسٹرکٹ
ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن دے یعنی کہ متعلقہ ضلعی انتظامیہ دا باغی ویدے کا ریلیز کوي
دے نوڑان دے با مشوے کسانو ورساتا 15 لاکھ روپے او جوبل لپاره 2 لاکھ روپے وی پاکستان کے دا قدرتی افاتونو دا نظم قومی ادارے یا این ڈی ایم اے لخوا پا ٹویٹر شریک کړی شوی شمیرو تر مخه د 15 جون راسه ټول ملک کې لک تر لګه 50 کسان مړ شوی دي او اتیا څخه زیات جوبل شوی هم دي او دغه ډول په لزګونو ودانه هم زیانمن کړی دي دا بارانونو او سیلابونو تازه لړۍ د پنجاب لاهور ښار ډیر اغیزمن کړی دي بلخ موسمیات محکمې را روانو شپو ورځو کې د نورو بارانونو اټکل هم کړی دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي
د خبر پښتونخوا په قبایلی ضلع خیبر کې د ځایي دینی عالمانو او کونسلرانو یو جرګه سویدا په دې جرګه کې ویل سوی چې دینی عالمان به د هغو خلکو په ودونو کې ګډون نه کوي چې د دوی په وینا د موسیقۍ محفلونه او نڅاوي پکښې وي دا جرګه پرون سویدا د لنډی کوتل پولیس وایي چې هلته پر موسیقي هیڅ بندیز نسته د دوی په وینا کوم دینی عالم د چا په واده کې ګډون نه کوي نو دا د هغوی خپل شخصي کار دی فرهاد شنوارې نور حاله کوي
د خیبر ضلع په لنډ کوتل زخخیلو کې د جولای په 8 نیټه ځنې دنیا لیمانو او کونسلرانو د وی جرګې په محل اعلان کړای چې څوک هم په خپل ودونو کې د موسیقۍ او غډا پروګرامونه را جوړوي نرخزیان راولي او هوایی ډز کوي نو دا غوي نکاب نه تړي او د واده په مراسم او ولیمه کې به ګډون نه کوي او چې د کورنۍ کوم غړی وفات شي نو جنازې نه به بایکاټ کوي او فاتحه تب هم نورزی دی دینی علمانو کنسلرانو باقاعده یو اعلامیه ولیکل او لاسلیک کړه او په ولس غږ وکړ چې تاسو هم داسې ودونو ولیمو او دا غوی د مړو جنازو کې ګډون مکوي چې داسې ډول کارونه تر سره کوي په دې موخه مفتی عبدالرحیم د غونډې ته په خپل وینا کې وویل
یہ متفقہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جس شادی میں میوزک ان پختوں کے چھوڑتا ڈمان ہوئے لے کی یا خواجہ سرا چھ مونگ تاسی پی جڑگانا باندھے پی جنو دے محفل وی ہم اس شادی کا نکاح ہر کس نہیں پڑھائیں گے
په دې غونډه کې خوښه دیرش تنه دینی عالمان او کونسلران په سټیج ولاړو او ناستو کسانو ته دا وینا وکړه په دې غونډه کې د ناستو کسانو شمیره یو اندازې مطابق تر 1.5 کسانو پورې وه د لنډی کوتل یو سیاسي فعال شاه رحمان شینواری مشال ریډیو ته وویل چې ځنې ناوړه کارونه دوی په خپل هم نه خوښوي خو په ودونو کې د موسیقۍ له لارې خوشحالۍ لمانځلو باندې بندیز نشی منلای
واده وای دی ته چې خوشالیت کې ون منځي او کلهګه موسیقي او رباب وغيرها وی پکیم دا د خوشالۍ یو ضرورت هم یو تاریخي تور هم زموږ پښتنو کلتور کې دا خبره را روانه ده خوشالي مونږ په دغه طریقه باندې منځو نو په دې حواله سره ذاتی تور یم چې په دې باندې بندیز لګول نه دی پکار په ولس کې نور ډېر ستونزې مسلې دي او بنښتا زنانم چکم دیو بوبسی یو یو دو دو کیلومتر بهر وزی په دې حواله سره هم خبره کول پکار دی بجلی نشتا روزگار مسلې دی تعلیم مسلې دی
د دې غونډې ویډیو چې کله په سوشل میډیا خپره شوانو دا غینه پس پر یو شمیر سیاسي او مدني فعالانو خپل غبرګون وخوت او په دې غونډه کې اعلان شویو خبرو سره مخالفت وکړ د جمرود یو فعال او خبريال کاشف کوکی خیل په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د مولایانو لپکار دی چې د لادرک کړل شوی کسانو راخوشي کول او په وراثت کې د خزو په برخه او د نشې توکو په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد هم غونډه را جوړ کړي خبریال عبدالعظم شینواری په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د پاکستان په هیڅ یو صوبا یا ضلع کې هم په موسیقۍ چا بندیز نه دی لګولی او په کار ده دا ملایان د ذخیراندوزۍ ګرانۍ او ملاوټ پر ضد هم خبرې وکړي د لنډی کوتل تھانې د پولیسو مشر ایس ایچ او ابراهیم خان د جولای په 8 مشال ریډیو ته وویل چې هلته په موسیقۍ باندې څه بندیز نشته او کوم دینی عالم د چا په جنازه کې ګډون نه کوي نو دا د هغه شخصي عمل دی. او په دې اعلامیه کې سندرغاړو یا ولسی وګړو ته کومه دمکی یا ګواښ نه دی ورکړل شوی. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اورئ. په شمالي وزیرستان کې ځای خلک وایي چې هلته د رواني بدامنۍ لکبل ډیر اندېښمن دي. دوی وایي د پرله پسې بمی او هدفي بریدونو خلک سخت ویرولي او ډیر خلک د کورونو پر پرېښودلو مجبور دي. دا په داسې حال کې دا چې نن هم هلته په هدفي برید کې یو ځایي سیاسي فعال وجل سوی دی. د په روان کال کې یوازې په شمالي وزیرستان کې څلورویشتم هدفي بریدو چې شاوخوا دیر ستنه پکې وجل سوی دی. عمر وزیر دې ته کتنه کړې ده.
د سیمې اوسیدونکي وایي چې یو ځل بیا ډیری خلک د خپلو سیمو نه بهر په ژوند کولو مجبوره شوي. روانه میاشتې په پنځمه نیټه میرامشاه حمیدالله شهید پوستې سره ځانمرګي برید کې درې فوزیان یو ماشوم ووژل شول او درې سرتیر یو لس ولسی وګړي ژوبل شول. چې لسو ژوبل کسانو کې یو ماشوم وروسته سا ورکړه. سیمه کې روان کال کې دغه پنځم ځانمرګي برید وو او تیر 2022 کال کې دغلته ټول نه ځانمرګي بریدونه شوي ول. د دې تر څنګ روان کال کې شمالي وزیرستان کې درویش هدفي بریدونو پیښې شوې چې تر دیر شو پورې ځایي مشران ځوانان پکې ووژل شول. شفقت داوړ چې میرعلي په بازار کې خپل دوکان درلود، نوموړی وایي چې دا نام نه یو هدفي وژنو د لاسه مجبوره شو چې میرعلي پرېږدي او د پنجاب په یو ښار کې یې خپل کاروبار ته دوام ورکړ. خو د کورنۍ په اړه فکرمند دی چې نشي کولی ټول خاندان له ځان سره بوزي.
وزیرستان چې داس حالات رول چې تمه کې خودکش ټارګټ کیلینګ ساسو چې دي داس حالات رول دلته خلک کې سي جی پندې دوبه هغه مجبور شو چې الکه پرشتلې ته لوړل، بلکې دمر سره حالات غدي چې مر چیرې هم یای د زون نه نور یا کوي په دې میځ د وزیرستان بد قسمت یې مندي چې کې می دي هغه خپل بچی ته ویل چې زمونه پیری لوټ شه ترک تک ورتس نه مبتا لکه وزیرستان نه تو ځه خبرم نہیں پتے پیرے تھڑ لیے نہ تو چیز تو سیاسی ور کریے تو کاروباری ہے تو مثالی میں محکمے سارا چار کے بلکہ اور یو کاس اتنے بدم نہیں نہ انتہائی تنگ نہ مطالبہ کی اپ چمشتہ تا حصہ نہ رو کبھی ہو امن نہ مشتہ کہیں کر
شمالی وزیرستان کے 2014 لسم کال کے وسلہ والو زید پراخ فوزی عملیات وشول چلا کونو خلق ہم ترے بے کورا شول. خو ز انتظامیہ پوینا 90% نہ زیاد بیر تخ پلوسی متا واپس شوی. نمیر علی یو بلوسی دون کے چې د حالاتو نزاکت په وجه نه غوښتل نامه واخیستل شي او غږ ریکارډ کړي، مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو فعالیتونه بیرته زیات شوي، ښکارا ګرځي او خلک په نخه کوي، خلکو ته ګواښونه کړي چې هم خلک بیرته د خپل ژوند لپاره اندېښمن شوي دي. د شمالي وزیرستان ځایي خبریال او څېړونکي ناصر داوړ وایي چې عملیاتو پس دوه کالونو پورې مثالی امن وو، خو 2013 کال نه دغلته هدفي وژنې پیل شوې. وسلوالو بریدونه د فوز وسلوالو ترمنځ نشته او ځانمرګي بریدونو دوام ولرلو چې له وجې ډیری خلک بیرته وزیرستان پرې خودو ته اړ شول.
په اپریشن ضرب عزب کې اسلوالو ډلو یو غټ نقصان دا وشو چې د دوی نتورک ختم شو، خو نتورک بیا په هغه وخت کې فعال شو چې کله طالبانو سره ټی ټی پی سره د امارت اسلامي افغانستان د لورینا د هغه په مشرۍ کې امن مذاکرات لګیا شول. امن مذاکرات په وخت کې په ټول پاکستان کې خصوصا په خیبر پختونخوا کې په هر ضلع کې د دوی رسایي وشول. یو ځل بیا راغلل مخکې کا مونږ وګورو دویمه دریمه ورځ به یو خبر راتلو دوی طرف نه، اوس داسې هم شته چې د ورځې 12 ذمہواری هم دوی واخلي. کدا خبرې وی چې د اندر نګری دا نو څوک پیسې انویسټ کول ته تیار نه دي، بلکې خلک الٹا اوزی لګیا دي کې ټارګټ کلینګ بیا خپت جو بن سره روان دي. سکیورټي ادارو خبرو کې هغه هم ټارګټ کیږي لګیا دي، عام رسوم ټارګټ کیږي.
شمالي وزیرستان کې دروانې نام نه هدفي وژنو او وسلوالو بیرته فعالیتونو په اړه ځای ولس په وار وار احتجاجونه جرګې او پرلتونه کړي. حکومت او فوز نه د امنیت ټینګښت غوښتنه تکرار کړې دي. شمالي وزیرستان کې فوزي او حکومتي چارواکو هم په وار وار مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویلي چې وسلوالو زیات ځانګړي عملیات ته دوام ورکړل شوی. د امنیت ټینګښت لپاره شپه ورځ په هڅه کې دي. شمالی وزیرستان کے یو لوړ پوڑی فوزی افسر مشال ریڈیو تا وویل چې د وسلوالو زید اقدامات لګیا دي روزانه په بنیاد د دوی زید کاروایی کیږي. لزګونا وسلوال یې روان کال کې وژل یو نیولی. د دپوینا تیر کال یې هم د غلطه ټول یو سلو دوه ویا وسلوال په مختلفو کاروایو کې وژلی ول او تر سلو زیات وسلوال او د هغوی مرسته کوونکي نیول شوي چې د پلټنو لاندې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکي.
مشال ریډیو ته غوړیست. د کراچی او کوټي ترمنز لوی لارا د تیر کال په سیلابونو کې زیانمنه شوې وه. پر دې لارا تلونکي خلک ګوایي چې دا لارا په ډیر سیمو کې لا هم د پخوا په څیر نه درغول شوې. د دې په وینا د لارې د خرابې له پلوه نه یوازې له ستونزو مخامخ دي، بلکې د شپې مهال چې د ګرمۍ له وجې زیاتره خلک له شپې سفر کوي هلته د غلو ویره هم ده. د مشال ریډیو خبریال نیاز علي په دې اړه رپورټ لري.
د کراچی او بلوچستان کوئټي ترمنځ یوازینی سړک چې د کراچی کوئټي هایوے په نوم یادیږي، تیر کال 2022 د پشکال په بارانونو کې په ځینی ځایونو کې پلونه او سړک سیلابي اوبو وړې وو. په یاد لارا د کراچی او کوئټي ترمنځ سفر کوونکي وایي یو کال تیر شو خو دغه قومي لارې تباه شوي، پلونه او نورې برخې لا جوړې نشوې. د کوئټي او کراچی په قومي لارا سفر کوونکي بلال خان مشال ریډیو ته ویلي چې زیاتره په یاد لارا سفر کوي، ناروغان د کوئټي نه کراچی ته بوځي. د خراب سړک لوجی ورته لوی ستونزې دي.
د مونږ اکثر د مریضان بوزو د ریکوټ نه غو طرف ته د کراچی ته نو د وړو د لزبلی طرف ته چې د کوم پرونو د سیلاب کې ورته تقریبا یو کال شولو اغه له اوسه کلوټي الله تر اوسه پر مونږ شانتي خراب دي. چې ته زی ته د روډ مین روډ نو کوزیږي لاندې کچی ته بزی پت په بیا رخیږي. د ورځې به هم لګړې گزارو کې اکثر د شپې کې د موسم ګرم دي نو خلک د شپې سفر ډیر کوي. د شپې به د سیاډو اندازه نه لګي چې مخې د داسې اکسیډنټ ونه شي لاندې خو مکمل کند دي. دا ډیر خطرناک او ډیر مطلب عوامو ته پټ زیات غټ تکلیف دی.
په یاد لارا سفر کوونکی هر مسافر هم دغه فریاد کوي چې یو خوا سړک تنگ دی او بیا په تیرو سیلابونو کې تباه شوی پلونه او سړک لامات پراته دي. په یاد لارې د کراچی او پشین ترمنس بس چلوونکی یو ډرایور نصیب الله د جولای په ومه مشال نیډیو ته ویلي د بلوچستان په لسبیلی ضلع او نورو سیمو کې د خرابو لارو له وجې د دوی درې ساعته وخت زیات لګي او په کچه لارو د تګ راتګ په وخت د شپې غله یا ډاکو هم لوټي.
کوم چې دا د بیلی ستروتله پرې د پلونه خراب دي. د دې پلو د وچ سم مشتر وخت مسلې یار وخت مش پکې ولاړ او دا کله کله د شپې موږ ورور سیږو غلم پکې ولاړ غلم یو وش کې بي عزت هم کې. کوم چې د مش سره پسنجر د پسنجر مر وخت د غسره مخامه کې د خرابيان سره او بل تقریبا چې موږ ورسو پدې کې درې څلور غنټې موږ ور وخت پکې ولاړ بیا چې د دې ځای سم موږ وزو چې غوزګاټ لا ورسو تقریبا په غوزګاټ کې بیا موږ دې ټیم ځای سوي لیا زاده حکومت موږ دا درخواست چې دا پلونه دی را جوړ کې. دا تقریبا دا کال کېږي یا نیم کال کېږي دا پلو باندې یو خشه کار نه دی سوی نه چا کار کړی دی.
د بسونو او نورو گاډو مالکانان وایي د لسبیلی وټ اوتل په خراب لارو گاډي هم سو زلا لویدلې دي او د دې لارې د جوړولو لپاره دوی سو زلا احتجاجي مظاهره هم کړي خو تر اوسه یاد سړک جوړ نشو. د آل بلوچستان ترانسپورت بسونو کوچونو صوبای مشر حبیب الله بادیزی بیا د جولای په ومه مشال لیډیو ته ویلي
دې باندې د وډه سونی سي وړی یعنی دغه سباد لسبیلا اوتل وندر اپچوکی دا ترمابین تقریبا د 200 کیلومتر ترمابین تقریبا لس دولس پلونه ماتي غټ غټ یعنی دا کنوټان چورتوی دا ماتي دا باندې تقریبا تر کال زیات ټیم وصولو پر دې باندې تر اوسه د ویر په کار سرکار نه دی کړی چې جواب بیا په دا پلو د وجه سره چې دا کم پلونه وبو وړي دي په دا کې اکثرا دا نوري لارې چې جوړی کړی دي په هغه لارو باندې د دې د وجه اکثر اکسیډنټونه وسی ولې چې ګاډي لایټ سي په دا کې کم سے کم مرتلور 15 غنټې ځای کې.
بلخو د بلوچستان حکومت ویان فرا عظیم شاه بیا د جولای په ومه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې د کراچی او کوټي ترمنس په قومي سړک ورزيدلې پلونه او نور ځایونه د بحالۍ کار روان دي. خو د مالی ستونزو لکبل د سړک بیا جوړولو کار ودریدل نه دي خو لک په قلار شوې دي.
بلوچستان کا جو ایک مالی بحران ہے ہمیں فائنینشل ایشوز ہیں.
دا وایي چې بلوچستان یو اقتصادي بحران سره مخ دي مونږ ته اقتصادي ستونزې دي بیا سړک او پلونه بیرته جوړول کار یوازې د بلوچستان حکومت ذمہواری نه ده مونږ د مرکزی حکومت نه د دې لپاره ځانګړې پور غوښته وو چې وزیر اعظم هغه منظور کړي هم دي خو د بده مرغه تر اوسه نه دی ملو شوی او بلوچستان حکومت ته د ان اف سی ایوارډ کې شوی پیسې هم لنه دي ملو شوی د بلوچستان اعلی وزیر ډیر زر بعد وزیر اعظم سره لیدل کوي او مونږ هیله لرو چې د بلوچستان ټول قرض یا واجبات په ادا شي
بلوچستان کې جتنے بھی ڈیوز ہیں انہیں کلیئر کیا جائے گا
فرا عظیم شاہ زیاد تکڑی چې د کوئٹه کراچی ترمنز پیاد سڑک زیاد تر پلونا د مرکزی حکومت د سور لاندی اداری نیشنل ہائی وے اتارٹی یعنی این ایچ اے جوڑوی او دا د این ایچ اے ذمہ واری دا بلخوا مونږ په دې اړه سو زلا د پاکستان د مواصلاتو وفاقی وزیر اسد محمود سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو د نوموړي سره مو رابطه ونه شوه نوموړي د مواصلاتو وفاقی وزیر دی او این ایچ اے ادارا د هغه د وزارت د سور لاندی کار کوي نیاز علی مشال ریڈیو کراچی
د مشال ریڈیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوا
په لسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلی
په دوانی مو بجو
روختیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری گڑے
په پینزو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوښتس د خبر ځای اوسیدونکو وای چې هلته د ودونو پر مهال په هوا کې ډزی کول دی بند کړل سي دوی غوښتنه کړې ده چې د حکومت لخوا د پردي بندیز ولګول سي د غوښتنه په داسې حال کې رامنځته شوی چې په تیرو دوه کې یو شمیر کسان په هوایي ډزو لګیدلی او مرګ ژوبله ورسېدلې ده د خبر ضلع پولیس وایي چې دوی په دې لړ کې آگاهي مهم هم پیل کړې او چې څوک ترې من نسی نو بیا به هم د هغوی پر ضد کاروایی کوي فرهاد شینواری نور حال کوي
د خیبر ضلع وګړي وایي چې په جمرود باړه او لنډ کوتل کې په تیرو دوه ونیو کې د هوایي ډزو لامل یو شمیر کسان جوبل شوي او د نه وړاندې ځنې کسان ترې مړه شوي دي د خیبر ولسی وګړي وایي چې باید د واده خادیو په محل په دې هوایي ډزو باندې بندیز ولګول شي په باړه کې ویلج کونسلر زاهد خان پردای مشال ریډیو ته وایي چې دا عمل غیر قانوني دی او پکار دا حکومت یې مخنیوي وکړي
ډیر زیات هوایی فایرینګ کې یو ډېر ډیر زیات نقصانونه وي یو خدایغه قتل لکه چې هیڅ یې قاتل نه وي معلوم او یغه په واجه شوی وي دا خو یو بد عمل دی یو غیر قانوني عمل دی یو غیر اخلاقی عمل دی او دا سه عمل چې یو انسان پیسې خپل خرج کوي کورتو سن خپل ولي او دا هیڅ پته نه لګي چې اسمون په لوډازه کوي او په هغه باندې په کلیو کې په درندونو کې ګرمه موسم وی یا نور موسم وی خلک ولګي او کی خبرو په بوره توصیل کې تقریبا چې دوه داسې وکیرو غلي چې هغه باندې هوایی فایرینګ باندې ینګ ظالمی مړه شوی وو نو ځوین چې دغه پر قوانین جوړ شي مضبوط قوانین جوړ شي او په هغه باندې عمل درامات وشي
د خیبر ضلع پولیسو وایاند ظهیر خان پردی وای چې مونږ په هوایی ډزو بندیز لپاره آگاهی مهم پیل کړای او د خلاف ورزي په صورت کې په دې کار کې ککړو کسانو پر ضد اف آی آر هم درج کوو
هوایی فایرنګ حوالے سره مختلف مونږ آگاهی مهمونه چلولې تاڼو په ساته کولی کچری چی نو پاره کې مونږ د دینم د تاون تم کړو او چې خلاف ورزي کوي نو هغه باندې کلیئر کټ اف آی آر کټيږي نو د دې کې باقاعده تر اوسه خو څنګه نوې زم شوې علاقې دومره آگاهی او دومره په اف آی آر او غیره د مونې د اخر کو پوها نه و خو څنګه د وخت سره سره په دې مونې اف آی آر ام کیږي پاره کې 337 راځي 354 راځي 302 پکې راځي کیونکه څنګه ډایرک قتل پکې کیږي نو دوی له باید په کار دي چې سزا نه بڑھ کر انسانیت ته فکر و د دینه ډډه و کی هوایي فایرنګ خلاف چکم د پولیسو اقدامات یې اغه سره مرسته و
د خبر ضلع مرکزی روختون د ایمرجنسی د ریکارډ تر مخه په دې دوا ونیو کې لګ تر لګه لس ماشومان وروړل شوي چې هوایي ډزونه پس پرې نامعلومو اطرافو نه ګولۍ راپرېوتلې او سخت جوبل شوي وو. خو بیا ځنې جوبل کسان پېښور روغتونونو ته وړل شوي چې دوی سره یې ریکارډ نشته. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوي دي. د خبرونو لنډی سم پام راړو. په پاکستان کې د قدرتي افتونو پر وخت انتظامی ادارې ویلي چې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې تیز باران او سیلاب لږ تر لږه 19 نور وژل دي. یادی ادارې ویلي چې په تیر یو شواروز کې 8 تنه په خیبر پښتونخوا او 9 په پنجاب کې وژل شوی دي. د قدرتي افتونو پر وخت انتظام ادارې دا هم ویلي چې په راتلونکو 4 ساعتونو کې د پاکستان په یو شمیر سیمو کې د تیز بارانونو امکان دی. د خبر ضلع په لنډی کوتل کې د دینی عالمانو یوې جرګې ویلي دوی به په هغو ودونو کې برخه نه اخلي چې موسیقي پکې شامله وي. د جولای پر 8 سوي دی جرګه کې ځینې دینی ځایي عالمان او کونسلران شامل وو. د لنډی کوتل ثانی مشر ابراهیم خانن مشال رډي تول چې هلته پر موسیقي هیڅ بندیز نسته. د پوینا کا څوک په کم واده کې ګډون نه کوي، دا شخصي کار دی. په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوری غورزنګ ګوند یو ځایي مشر په هدفي برید کې وژل شوی دی. د عمران شاه پولیسو تانی یو چارواکي او د ملي جمهوری غورزنګ غړیو د جولای پر 3 مشال رډي تول چې عتیق الرحمن نن غرمه وسلوالو په حاکم خیل سیمه کې په دزو وژل دی. چا تر اوسه د دې پیش ذمہواری نه ده منلې. د بلوچستان په هرنای او شارګ سیمه کې نن په مکمل توګه هړتال دی. دا هړتال د هغې پیښې خلاف دی چې وسلوالو د جون پر 26 د زیارت په مانګې سیمه کې په سکرو بار 12 ټکونه سوځولي وو او وروسته یې د هرنای د مرستیال کمشنر پر موټر ډزې کړې وې. او د ایران حکومتي ټلویزیون نن خبر ورکړی چې 4 وسلوالو د ایران په جنوب ختیځ کې د پولیسو پر یو مرکز برید کړی او 2 امنیتي سرتیری وژل. تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. او سم د پاتې ریپورتونو پر لور، ملګر ملتونو تایید کړي چې پر اوکراین د روسیې د يرغل پایله راځي د سلګونو ماشومانو په ګډون تر نظر سل زیات عام وګړي وجل سوي دي. د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنري په ریپورت کې چې پرون خبر شوی ویل سوي په دې جګړه کې د سلګونو ماشومانو په ګډون شاوخوا 2000 نور عام وګړي ټپي سوي هم دي. پدېړه تفصیل د سلیم محمد صالح پر ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري په خپل تازه راپور کې چې په اوکران کې د روسیې د جګړې په باب دی ویلي، د 2022 کال فبروري میاشتې راهیسې د 2023 کال تر جون میاشتې پورې په اوکران کې د 1500 ماشومانو په ګډون څباندې نظر 1000 ملکیان وجل سوي او د څباندې 0 ماشومانو په ګډون شاوخوا 16000 نور ملکیان ټپیان سوي دي. راپور وایي په قربانیانو کې 40% ښځې دي. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري د راپور لمخه د غشميري د اوکران په 1504 ساحو کې ثبت شوی دی. د دې ترڅنګ په کریمیا ټاپو وزمه او د اوکران په سیواستپول کې چې د روسي له خوا اشغال شوی هم خلکو ته مرګ ژوبله اوښته ده. د ملګری ملتونو په راپور کې راغلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبل شمیر شای تر دې 2 برابر زیات وي، ځکه په زیاتو سیمو کې چې په جګړې پورې نوري اړوند پیښې شوی مرګ ژوبل نه دي ثبت شوی، لکه ماریوپول او سیویرو شهرونه، دغه راز د دونیتسک او لوهانسک نور شهرونه. هغه سیمې چې ملکیانو ته پکې زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده دونیتسک، خارکیف، کیف او لوهانسک دي. زیاته مرګ ژوبله د 2022 کال په مارچ او اپریل میاشتو کې ثبت شوی او د 2023 کال په فبروري میاشت کې کم شوی ده. راپور وای د 2023 د کال په لومړی او څلور میاشتو کې د میاشتې په اوسط ډول د ملکیانو مرګ جوړه 1400 نیوی و، خو په می او جون میاشت کې دغه شمیرې بیرته زیاته سوي او په میاشت کې 1400 ته زیاته سوي ده. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنری لیکلی چې د 2023 د کال له فروری میاشتې د 2023 د کال تر جون میاشتې پورې د ماینونو له کبله د څه باندې 900 کسانو تلفات ثبت شوي چې له ډلې 293 کسان مړه او 612 تنه ټپیان شوي دي. د دې راپور له مخې زیاته مرګ ژوبله د لویو بمونو د کارونې له کبله خلکو ته اوښتې او ویل کېږي چې هوایي حملې د توغندیو ویشتل، د درنو وسلو ماشیندارو، سپکو وسلو او لاسي وسلو کارول هم پکې شامل دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته ورجست. د افغانانو یو جلاوطن شورا وایي د افغانستان د اوسنۍ سیاسي، اقتصادي او بشري کړکیچ د کمیدو لپاره مذاکره غوره بدل کړي. په افغانستان کې د بېوزلۍ پراخېدو او له دغه هېواد د لوستي نسل وتلو د ګڼو ادارو اندېښنې ولاړې کړي دي. په دې اړه تفصیل د سالم محمد صالح په دې رپورټ کې اورو.
په استرالیا کې د بهرمیشتو افغانانو نړیواله شورا وای په افغانستان کې د روان سیاسي، اقتصادي او بشري بحران حل مذاکره غني. دغه شورا چې وای د استرالیا ترڅنګ د امریکا په متحده ایالاتونو، اروپا او د نړۍ په نورو برخو کې تر اویا زیات اتحادیې پکې شامل دي، په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ غني. د بهرمیشتو افغانانو نړیوالې شورا مشر دور محمد اشنا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی غواړي په راتلونکي کې د یو ائتلاف په تشکیل سره د طالبانو او نړیوالو لاستازو سره مخامخ خبرو تکینی.
موږ به د دغه لار څخه یو ډله جوړ کړو چې د طالبانو سره خبرو تکشینی او بل ډله د نړیوالو سره. په دغه کې دوه هدف لرو. یو دا دی چې د ټول ائتلافونو، ګوندونو، سازمانونو او هغه شخصیتونو چې په افغانستان کې په دغه مسایلو کې ښکیل دي هغوی په دغه ائتلاف کې استازي ولري، د یوه غږ لپاره کار وکړي. او بل دا دی، دوام هدف مو دا دی چې د نړیوالو دپاره همدارنګه د طالبانو دپاره په افغانستان کې افغانان په نړۍ او په داخل د افغانستان کې د یوه لارې څخه یا د یوه مرجع څخه غږ پورته کړي.
د بهرمیشتو افغانانو نړیواله شورا په افغانستان کې د روان بشري، اقتصادي او سیاسي بحران یو علت په دغه هیواد کې د اساسي قانون نه موجودیت ګڼي. د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د غډلې خپلواکو سیاسي، مدني او نورو ټولونو ته د فعالیت اجازه نه دا ورکړي. د بهرمیشتو افغانانو د نړیوالې شورا مشر دور محمد اشناوی په افغانستان کې د روان بشري او اقتصادي بحران لکبل په میلیونونو افغانان اغیزمن شوي دي.
په وخت سره ډیر مامورین بیکار دي، ماشین نور کول کیږي، متقاعدین بیکار دي، د کلونو کلونو راځي ماشین اخلي، شزي چې د کار څخه پاتې شوي دي پر کور کې نه ول شوي دي، ماشین لري. موږ د دې ځغ پورته کړی وی غواړو د دغه زموږ شورا د یو داسې اورګنایزیشن باندې تبدیل کړو. دا اوس په اختیو د دې کار مخکې لري چې وکولې سو بازي نړیواله پروژې واخو د ملل متحد چې دغه مامورینو ته همدارنګ د بیچاره او غریبو ته په مختلفو برخو کې په اقتصادي لحاظ موږ وکولې سو کومک وکړو.
د بهرمیشتو افغانانو نړیواله شورا څه باندې دوه کاله مخکې جوړه شوې چې وای غواړي په افغانستان کې د پخلاینې او تفاهم لپاره هم فضا ایجاد کړي، د غراز د اقتصادي تحرک لپاره کار وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په وینا د محل 28 میلیونه او 3 لک افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د پولیو یا ګوزړن پر ضد د واکسینو د څاڅکو ورکولو څلور ورځنی کمپاین د یونیسف او روغتیا نړیوال ادارې په مرسته پیل شوی. په ننګرهار کې د روغتیا څنګه چارواکي وایي چې په دې کمپاین کې به په ختیځ ولایتونو کې 1.2 میلیونه هغو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 15 کالو کم وي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د پولیو بیا ګوزن پر ضد دا سلور ورځنی کمپاین د جولای په اتمه نیټه د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف او روغتیا نړیوالې ادارې په مرسته پر ننګرهار سربیره کونړ لغمان او نورستان ولایتونو کې پیل شو. د ننګرهار په حوزوي روغتون کې د کتلوي معافیت عمومي مسؤول ډاکټر حکم خان ګلابزوی وایي په دې کمپاین کې به یوازې په ننګرهار کې سباندې 800,000 هغه ماشومانو ته د پولیو ضد 2 څاڅکي واکسین تطبیق شي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. نوموړی له قومي مشرانو او دیني عالمانو غواړي چې د پولیو د څاڅکي په تطبیق کې د دوی له ورغلو ټیمونو سره همکاري وکړي او په کورنیو غږ کوي چې تر 50 کلونو کم خپل ماشومان د پولیو پر ضد واکسین کړي.
څلور ولاتو کې دغه د پولیو کمپاین شروع شوه چې دا به څلور ورځې دوام لري، چې دغه جملې څخه په ننګرهار کې هم دغه کمپاین پیلېږي په ټولو ولسوالیو کې، او زموږ د هدف وړ ماشومان چې دي هغه 8,500,000 تعداد کې ماشومان دي، هغه ماشومان چې عمر د 50 کلو څخه کم وي. د کورنۍ د غړو مشرانو څخه، د قومي مشرانو او د علمای کرامو څخه هم غوښتنه ده هغه ټیمونه چې ساحت درځي هغه سره همکاري وکړي تر څو د دوی هغه نازولي ماشومان بي واکسینه پاتې نشي، او همدارنګه د حفظ الصحه په ساتنه کې دوی باید د موږ سره مرسته وکړي، همکاري وکړي.
د دې په خبره په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې 3 روغتیایي مرکزونه فعال دي چې خلکو ته د پولیو نه د مخنیوي په غرض پوهاوی ورکوي. د ذکر وړ ده چې په روان 2023 زیږدیز کال په ټول افغانستان او په ځانګړي توګه د ننګرهار په بټي کوټ، بیسودو، دور بابا او کوټ ولسوالیو کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پلاوی د پاکستان پیپلز ګوند او تحریک انصاف له مشرانو سره لیده کاته کړي. IMF دا ملاقاتونه پر داسې وخت کوي چې یاد اداره د جولای پر 12 د مامورینو په کچه له پاکستان سره د سوي تړون بیا ارزونه کوي. پاکستان هیله لري چې دا تړون به ورسره لاسلیک شي. که IMF له پاکستان سره دا تړون لاسلیک کړي نو پاکستان ته به پور ورکوي. په دې اړه تفصیل د شانواز ترګزی په دې رپورت کې اورو.
آی ایم ایف پاکستان ته د نوې معاهدې چې ورته سټینډ بای نوم ورکړل شوی د 9 میاشتو لپاره به ورته $3 اربع قرض ورکوي. دا اول وار دی چې د آی ایم ایف یا د پیسو نړیوال صندوق لخوا د هغوی مشران پاکستان کې حکومت او د معاشي ماهرینو یا کاروباري تنظیمونو نه وړاندې د سیاسي ډلو سره ملاویږي. دغه ملاقاتونو کې پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپلز ګوند شامل دي، ولې د نورو سیاسي ډلو سره ملاقاتونه به کوي او یا نه دغه لا هم نه ده معلومه. د سیاسي ډلو سره د ملاقاتونو ترشا څه وجه کېدای شي؟ ماشال رډ همدا پوښتنه د اسلامک انټرنیشنل پوهنتون اسلام آباد د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر ډاکټر منظور آفریدی نه وکړه.
او خو اوس د پاکستان کوم سیاسي صورتحال دی هغه ډېر زیات مستحکم نه دی، بل چې کوم ټول ټاکنې روانې دي باغې باره کې هم څه یقیني صورتحال مخې ته نه راځي، یعنی دا ملتوي کېدی ورستو کېدی هم شي. نو په دې وجه باندې د آی ایم ایف سره هم دغه فکر چې دی هغه مل دی چې که په روان وخت کې دغه قرضه پاکستان ته ملو شي او بیا په ټول ټاکنو کې د هر چا حکومت مخې ته راشي نو هغه چې بیا په صحیح توګه باندې هغه قرضه هم واپس کړی شي، او بل پارلیمان کې د حزب اختلاف د ګوندونو لخوا نیوکه یا مخالفت د دغه قرضې ونه شي.
د آی ایم ایف سره د پاکستان تیر د تحریک انصاف حکومت هم د $2 ارب د قرضې پروګرام شروع کړو چې هغه کې ځینې پیسې پاکستان ته ورکړل شوې، ولی په هغه وختونو کې چې دغه پروګرام شروع شو د اپوزیشن ډلو لخوا په دغه قرضونو خستو ټکونه کېدل، او تیر قسط چې $1 ارب و $2 کروڑ جوړیږي لا هم پاکستان ته نه دی ورکړل شوی. پاکستان د $3 ارب د سټینډ بای په نوم یو بل پروګرام شروع کړ چې د جون په 1 د آی ایم ایف په پاڼه د لیکل شوي معلوماتو سره سم پاکستان سره د $3 ارب معاهده شوي او دغه پیسې به ورته د 9 میاشتو لپاره ملاویږي. د آی ایم ایف د دغه معاهدی نه پس پلاوی پاکستان کې د سیاسي ډلو سره په ملاقاتونو کې د پیپلز ګوند او د تحریک انصاف د مشرانو په خبره یوازې د قرضي خبرې د بحث لاندې راغلي، نور کوم غوښتنه او یا سیاسي خبره پکې غنی نه ده شوې. مشال ریډیو د کراچۍ د پونتون د صحافت د څانګې پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان نه پوښتنه وکړه، آیا د آی ایم ایف د پاکستان په سیاسي حکومتونو باور کم شوی او که څنګه چې د قرضې ورکولو نه وړاندې د سیاسي ډلو سره ملاقاتونه کوي؟
دیکھیے گزشتہ 10 سال میں یہ ہوا کہ مسلم لیگ کی حکومت نے بھی
گورا پتی رولا سو کارون کی دعوت چھ د مسلم لیگ پہ حکومت کے ہم او د پی ٹی آئی پہ حکومت کے ہم دا آئین سر معاہدے خوش ہوئے خوبیہ خلاف ورزیاں شوی بلڑختا اقتصادی حالات نور ہم خرابی گی چپ نتیجہ کی سیاسی اقتدار او یا واک لا نور کمزور کی گی نو نتیجہ دا وتلا چ آئی ایم ایف او یا نور ہاغ مالیاتی ادارے چ امداد بائی کا ہاغ ہم شک منی شوی دی
شک و شبات کا شکار ہوتے جا رہے ہیں
دا توصیف احمد خان خبر هغه ځکه هم شک منی شوی چې آیا دغه د قرضې پروګرام به سم وچلیږي او کنه آیا کوم راتلونکي حکومت خو به نه ختموي او یا به غنی خلاف ورزي خو نه کوي نو ځکه هم هغوی د سیاسي ډلو سره ملاقاتونه شروع کړي نو بیا سوال دا دی چې په تیر وختونو کې سیاسي ډلو یا سیاسي حکومتونو دغه شان معاهده ولې کمزورې کړي صحافی او تجزیه کار محمود جان بابر وای دا ځکه چې تیر وختونو کې حکومتونو د خپل منځي اختلاف په وجه د آی ایم ایف د معاهدو خلاف ورزي کړي او بل دا چې ممکنه ده هم ده آی ایم ایف په دې ملاقاتونو کې ځینې سیاسي مقصدونه هم لري
آی ایم ایف سره دا مسله هم ده چې پاکستان کې کوم واکمن ورزي آیا هغه به دغه قرضه واپس کوي د هغې د واپسۍ دپاره چې کومې خبرې اترې شوي دي هغه به منی که نه به منی هسې نه چې په پل نه مخکیني باندې ورواچي چې دا خو هغه اخیستې وه د هغه په وخت کې اخیستی شي زه خو د دې ذمهوار نه یم زه خو ملک چلم زه خو د ملک نورې معاملې سموم
د آی ایم ایف د پلاوي سره ملاقات نه پس د پاکستان تحریک انصاف یو مشر حماد اظهر ټویټ کړی دوی د پلاوي سره ملاقات کې د معاهدې هرکلی کړی تحریک انصاف د دغه معاهدې هرکلی تر دره روانو انتخاباتو پورې کړی او دوی ګڼي چې انتخابات به شفافه په وخت او آزادانه وشي د حماد اظهر لخوا د دغه ملاقات احوال د ټویټ په ځواب کې د وزیر اعظم سلاکار بلال کیانی هم ټویټ کړی او لیکلی دی د آی ایم ایف پلاوی د ټولو سیاسي ډلو سره ملاویږي د پاکستان پیپل ګوند سره هم ملاو شوی یوازې د پاکستان تحریک انصاف سره نه شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور
د پاکستان د انتخاباتو یا ټاکنو د اصلاحاتو کمیټې مشر ایا صادق ویلي چې دا لا نه ده په ډاګه سوی چې راتلونکي ټاکنې به د 2019 کال او که د روان 2023 کال د سرشمیرنې یا مردم شماری پر بنیاد کیږي خو دی وایي چې ټاکنې نه ځنډیږي او پر خپل نیټه به وي خو بیا شنونکي او د دوی مخالف ګوندونه لکه پاکستان تحریک انصاف غړي وای د پی ډی ایم حکومت انتخابات نه کول غواړي په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې
مرکزی وزیر او د پارلیمان د ټاکنو اصلاحاتي کمیټه مشر ایاز صادق ویلي چې راتلونکي انتخابات په د 2019 سرشمیرنې د لاندې کیږي یا د نوې 2023 لاخکار نه ده ځکه د نوې مردم شمارۍ له باقاعده منظوري نه ده شوې خو دوی وایي چې ټاکنې به په خپل وخت کیږي او د اسمبلې د غزولو هیڅ اراده نه لري خو بیا د دې مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف وایي چې ملک کې دا وخت نه آئین شته دی نه قانون او حکومت ټاکنې په خپل وخت کولو ته سنجیده دی ځکه دین اولاندې هم دوی د پاکستان تحریک انصاف د بریا لوجه پنجاب او خیبر پختونخوا کې پاینی میات کې ټاکنې ونه کړې او باندې لټوي د پاکستان تحریک انصاف پخوانی د قومي اسمبلی غړي ملک انور تاج په دې اقلا مشال لیډو توای
مخکې څنګه پنجاب او پختونخوا کې اغه الیکشن هم په وخت باندې ونه شو د سپریم کورټ ججمنټ هم پیرا لغه ججمنټ هم ونه منو ججان هم دومره مجبور شول چې کنټمټ اپ کورټ په دوی لګیدو کنټمټ اپ کورټ یې ونه لګاو نو خبر ادا سیدا چې خپل پی ڈی ایم په دې حکومت کې ته هر څه ایکسپیکټ کولې شي او دوی خو کوشش دا کوي چې موږ پاکستاني قوم او پاکستان تحریک انصاف ورکر په خوف کې مبتلا کو په دې دوران کې موږ الیکشن نو کو شفاف الیکشن وشي هر څه پی ٹی آئی په ورکر دباو چې دغه به وجود به ان شاء الله 2/3 میجورټي سره پی ٹی آئی راضي او د دې خبر نه دوی ډیر زیات خوف زده دي
د قومي اسمبلی میاد اگست میاش کې سرته رسی خوشنون کې هم دا نظر لري چې موجوده د پی ڈی ایم حکومت د ګامونو او بیانونه دا سخکاری چې دوی د موجوده اسمبلی میاد نور هم غزوي او په خپل آئینی وخت کې انتخابات کول نه غواړي پیښور کې خبریال او شنون کې محمود جان بابر وایي
حکومت د رویې نو دی وخت کې چې چا سره اختیار دی په پاکستان کې د اغې د رویې نه خدای سي نخکاری چې راتلونکي چرته نږدې چرته وخت کې انتخابات کې دوه لدی او د دې لپاره د چا کم خم جواز چې دی یادې چې دا مسلې دي ځکه الیکشن نشي کېدو الیکشن په ماضي کې چې کم دلته په پاکستان کې امیرانو کم یولس یولس او دولس دولس کال حکومتونه کړی دي چې کله هغه په خپل خبرو کې را یادول شروع کینو د دې رویې نه خدا سي ښکاری چې دا وخت په دې انداز ته ریزه کې چې دا سي په پاکستان کې دی وخت کې اداره یا فورس نشته چې هغه دې په دې باندې مجبور کړي چې دې انتخابات پر پل وخت باندې وکړي ک سپریم کورټ هم څوک لاړنو الته هم د دې خبرې سره حل نه وته ک د الیکشن کمیشن اف پاکستان ته ګوري په نو دې نه دا سي ښکاری چې راتلونکو وخت کې د جخت انتخابات زه په خپل نه ګورم
دا زیارت پر ورځ د قانون او انصاف وفاقي وزیر سېنټر اعظم تارل خپل هغه خبره بیا تکرار کړي چې ګنی عام انتخابات په خپل وخت ترسره کیږي دا سرګندونه دی په داس حال کې کړي چې د قومي سملې د مودې د غزولو په اړه اوازې دي د سند او بلوچستان د صوبایي سملو ترڅنګ د قومي سملې نیټه هم د اگست په 12مه پای ته رسیږي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د افغانستان د ننګرهار ولایت د درینور ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د شیوی او درینور ولسوالیو ترمنځ سړک ځای په ځای د سیلابونو او د بار وړونکو موټرو د زیات وزن له امله خراب شوی دی. دوی د طالبانو د حکومت له چارواکو غواړي چې سړک دی اسانتیاوي ورته جوړ کړي او دا مسله دی ور حل کړي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت مسولین هم منی چې د یاد سړک ځینې برخې د سیلابونو له امله خرابې شوې دي خو ډاډ ورکوي چې د سړک هغو برخو ته به اسانتیا د دیوالونه جوړ کړي چې د تخریب له ګواښ سره مخ دي. نور تفصیل یې په دې رپورت کې اورو.
درینور د جلال آباد ښار شمال ته په نږدې 30 کیلومتره کې پرته یو غرنۍ ولسوالي ده چې د طبیعي ښکلا له امله ورته خلک د سیل او تفریح لپاره هم ورځي. خو د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د خیوي او درینور ولسوالۍ ترمنځ څه باندې 1.5 کیلومتره غځېدلی سړک ځای ځای د سیلابونو او بار وړونکو موټرو د زیات وزن له امله تخریب شوی دی. د دوی په خبره کې د طالبانو د حکومت مسؤول چارواکي د سیلابونو مخې ته استنادي دیوالونه جوړ نه کړي سړک به د لا زیات تخریب سره مخ شي او خلکو ته به ګڼې ستونزې پیدا شي. د درینور ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي شوکت املوال او محمد انور وایي
درینور او د کوس کونړ خوی ولسوالۍ ترمنس په سورج سیمه کې چې د سړک کمه کانکریټي ساحه دوړه ولسوالۍ سره وسلوي وی جړیدو په حل کې د یا بیخي لمن زتلو په حل کې د چومده لاملو نه ل درینور څخه د هغو لرګیو د انتقال باردار موټرې دي چې ډریوران به حساب لرګي پکې باروي او د ساحه لمن زوړې د بلومده لاملې د سیلابونو له وجې د تخریبې دوه په حل کې د
دولت ته وختنه ده چې د سیلابونو د وجې نه او د ډریورانو د باردار ګړې تیریږي د وجې نه د مکمل د تخریبې دوه په حال کې ده او حکومت د زمو وختنه ده چې د دې په حق له توجه کې پاملرنو کې کنه زمونږ د درینور ولسوالۍ کله چې قوي سیلابونه راځي د لارې قطع کیږي موږ ته عمده مشکل پیدا کیږي.
په عین حال کې په درینور ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت مرستیال ولسوال ګلبد خاکسار هم دغه سرک مهم بولی او له اړوندو ادارو د سرک دواړو غاړو ته د استنادي دیوالونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
بالکل دا ستونزه د کونو راهیسې موجوده ده خو اوس بېخي سرک د تخریبېدو په حال کې چېرته ولایتي اداره او یا ټولګټو ریاست مسؤلینو دې برخه کې چې دې اقدامات وکړو نو دا ستونزه زر حل کېدونکې ده او که خدای مکړه یو ځل دغه ساحه ولېږي نو ښکاره ده چې هم به مصارف زیات شي هم به ورسونو د ګڼو ستونزو سره مخامخ شي.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو رئیس مولوي یار محمد هم د خیوی او درینور ولسوالۍ ترمنځ غزیدلی سړک د زونو برخو تخریب تاییدوي خو زیاتوي چې په پلان کې لري چې د سړک په هغه برخو کې استنادي دیوالونه جوړ کړي چې د تخریب ویره یې ډیره ده.
دا کوم جن چې تخریب شوی دی خوی او د درینور په مابه کې لمنګا درې کې دا اوس تدارکات کار اخلاصي او ان شاء الله موږ په در باندې اقدام کوو دا کار شروع کې استنادي دیوال هم پر نظر کې لرو او هغه جن چې تخریب شوی دی او بولډروال څنګه چې ورته وای دا هم پر نظر کې لرو.
خود ننګرهار اوسیدونکو پر ټولګټو چارو ریاست او نورو مسؤلیت دارو نیوکه کوي چې د نسار له عملې سړکونه د تخریب لګواغ سره مخ دي او ټینګار کوي چې مسؤلین دي د پروژو کیفیت ته پاملرنه زیاته کړي چې خلک ترې اوږدمهاله ګټه واخیستل شي.
تاسو موږ له مشال ریډیو څخه اورید. خبر پښتونخوا د بونیر ضلع په انزر کلی کې یوې جرګې پر جیز د بندیز لګولو پریکړه کړې ده او ویلې دي چې پلرګنۍ یوازې ناوې ته د ضرورت سامان ورکولی سي. دا رنګا د جرګي مشرانو د ناوي لپاره حق مهر هم یوازې یو توله سره زر مقرر کړی دی. د جرګي مشرانو ویلي ک چا یا فیصله و نه منل نو د کلی خلک به ورسره غم شادي پریږدي. په خبر پرسنخوا کې د شزو د حقونو مبارزانو د جرګي د اقدام ستایل دي، خو وایي چې باید حکومت هم د جیز خلاف اقدامات وکړي. تفصیل انیسا اجمل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
پینسر میرا کې د اصلاحي جرګي یو غړي فواد خان د جون په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې د تیرې یوې میاشتې راهیسې د کلي مشرانو او مذهبي عالمانو سو غونډې وکړې او پکې پر دې صلاح شو چې موجوده ګرانې ته په کتو به حق مهر یو توله سره زر او په جهیز کې به یوازې د ناوې د ضرورت سامان وي. نوموړي زیاته کړه که د جرګې پریکړه چا عملي نه کړه نو د کلي خلک به ورسره غم خادي پریږدي.
په مهر کې دا و چې را موږ به په پنځه شپږ تولې سونه د هلک د طرفه کوله، نو هغه ډېره زیات سونه ډېره زیاته ګرانه شوه او په دوریم لکه روپۍ توله شوه، نو د هغې نه به پندره سوله لکه روپۍ جوړېدې، نو په هغې هېڅ چاته مینه راتو، نو هغه موږ یوې تولې له راوسته. بیا دا چې کله به جینۍ ودېده نو هغې ته به چې کوم نن ډبل بیډ او الماری او فریج او واشنګ مشین او کارپیټ او یو شی بل شی دا سامانونه به اضافي کولو، دا هغې سره چې کوم نن بیا به کمې جینکۍ چې کوم نن هلک یا بلوغت ته ورسېده، نو مور پلار سره به دا غم پیدا شو چې دا واده به زه د کوم دینه کوم، نو هغه به یا ځمکه خرڅوله یا به چې کوم دن په قرض راغسته، نو د هغې بیا زمونږ د کلي علما او مشران چې کوم دن هغه راجمع شو او هغوی په دې یو خبره متفق شو چې دا رسم دا یو اضافي رسم دی او د دې نه په اسلام کې اجازت شته نو په پښتو په دغه کې اجازت شته، دا د یو بل سره سیالي ده.
په جرګه کې دا پریکړه هم شوې ده چې په ډوله ولیمه کې به یوازې زیات نه زیات 15 کسان ورزي او په خوړو کې به هم زیات شیان نه پخول کیږي. د انسر مری د جهیز او حق مهر پړه په جرګه کې شامل فیض الله خان وایي چې د دوی تر پریکړه وروسته په کلی کې درې ودونه وشو چې پکې د جرګې خبرې عملی شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې دوی په دې اړه د بونیر په نورو کلو کې هم له خلکو سره په رابطه کې دي چې دا شان ټوله ضلعه د ودونو لړکې یو لاره خپل کړي.
دا سې رسم نو ریوا چې وو د خادو غمونو هغه موږ ډېر پریشان کړی یو، او چونکې دلته معاشي حالات هم د خلکو ډېر ابتر شوي دي، ډېر ماشومان یې زمونږ چې هغه د ودونو نصیب د جهیز په وجه باندې پاتې دي. موږ د دغه تحریک د شروع کولو نه وروسته ودونه شوي دي، هغه ودونه چې دي هغه بالکل عین د دې مطابق د دې فیصلې مطابق شوي دي. سامانونه کړي دي چې داسې خو نشم ویلی چې بالکل نه دي کړي، خو هغه دا دي چې هغه کم چې ډېر په انسان برډن جوړوي چې هغه باندې لاک یو نیم لاک دوه لاکو ته خرڅې رسي، نو دغه سامانونه چې دي هغه ختم کړي دي.
د بنیر، سوات، دیر، سوابه او مردان په زیاتره سیمو کې او د چارسدې په ځینو سیمو کې بیا رواج دی چې د کور سامان لکه کټ، میزونه، کرسیانی، لوخي، الکترونکس او د وس مطابق سره زر د ناوې د پلارګنې لخوا وي. الګ کور بیا اکثره د ناوې لپاره د واده جامې او سره زر کوي. د ټولنیزو چارو پوهان وایي چې د پوهاوي او د تعلیم په نتیجه کې ځینې کورنۍ پر یو بل د سامانونو کولو فشار نه اچوي او د هر څه د خپل وس مطابق کوي، خو بیا ځینې داسې کورنۍ هم شته چې په ودونو کې له خپل وس زیات سامانونه غواړي چې له وجې د ډیرو جنکو او هلکانو ودونه د ځنډ ښکار وي. په سوات کې د ښځو حقونو مبارزه تبسم عدنان چې د جهیز خلاف یې مهمونه هم کړي دي وایي چې د دا ډول رواجونو لمنځه وړلو لپاره باید حکومت کلک اقدامات وکړي او په دې کې تورنو کسانو ته سختې سزاګانې ورکړي.
نن سبا چې د اقا خلک خپل هغه دلته کې 10-20 تولې کالي لیکي مالی دلی دي، خو لکه کم چې غریبه طبقه کنه نو هغوی 4-5 تولې کنه نور چې لکه مډل کلاس خلک چې یو زمونږ غرمو خو تبا یو، ځکه چې لاس خالی او کې به خامخا او چې نه کې ورلا نو سبا د لور پی غور دی او بیا د غور د لکور پی غور دی او د ناصر چې پکېږي نو دا به الو ختمیږي، دا به د ګورمنټ د طرف نه ختمیږي چې دوی به داسې څه دغه ولګي بل پاس کی او چې څوک کوي او باغې امپلیمنټیشن دا وی وشي، ځکه زموږ عام خلکو په خوله باندې دا خبره نه ختمیږي.
په خبر پښتونخوا کې په 2018 کال کې په جهیز د بندیز ناویتا د پلارګنې یا خپلوانو لخوا د ډالۍ ورکولو او د ودونو په پروګرامونو د محدودیتونو په اړه قانوني مسوده منصوره شوې وه. په دې بل کې په جهیز د بشپړ بندیز خبره شوې ده. البته د پلارګنې یا خپلوانو لخوا ډالۍ او پړاویلې شوې دي چې باید قیمت یې له لس زرو زیات نه وي، او دغه سې د واده په پروګرامونو لکه ډولۍ او ولیمې باندې د خرچه له 15 روپو زیاته نه وي. د خیبر پښتونخوا د ښځو لپاره د حکومتي کمیشن کمیشن آن د سټیټس آف وومن مشري ډاکټر رفت سردار د جون په 13 مشال ریډیو ته وویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې تیر حکومت د جهیز او ولور نه اغستو لړکی د پوهاوی یو شمیر پروګرامونه کړی دي.
اگر دا چې کله د پرویز خټک دغل د سی ایم وګانا نو هغه زمانه کې داور ایکټ پاس شوی و، نو هغه کې چې دې باندې ممانعت چې دا داوری بالکل الیګل دی دا جهیز ورکول کنه کې پی کې. او بل خبره دا ده چې دا ودونه من چې دا دومره خرچی کیږي کنه دا لاویش ډینرز او لاویش لنچز نو دا باندې هم څه لکه دغه لیمټ کړی و، لکه نو هغه چې دا مخکې حکومت په دې باندې کار کړی دی او اوس هم چې لکه حکومت خدا وړی چې دا فضول خرچونه دې کم شي. نو داسې پازیټیو ډیولپمنټس کا سٹارټ شول کنه په دې علاقه کې، نو بیا به انشاء الله تعالی د جنګو حقونه مور پرم منی او څو جنا به منی.
په پاکستان کې د جهیز مخنیوي لپاره د 1906 او یایم کال قانون هم موجود وو چې پکې ویل شوی چې کسوک د جنې لکوره د جهیز غوښتنه کوي نو ورته به د شپږو میاشتو نه والی تر 2 کلونو پورې د قید سزا ورکول کیږي. خو د بشري حقوقو مبارزان وایي چې د قوانینو باوجود جهیز اوس یو رواج جوړ شوی دی او باید حکومت یې د مخنیوي لړکی قوانین عملي کړي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبکه.